با همه ناامیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر میبینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله ستانکزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
دیره مننه کوم سلطان سرور، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سیشن په پورس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلارانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره کمیسیون او ټول شریکانو غواړي چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلورنیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. لارکس خه یو بیان وایي ښاغلي غنی د سې شمې په مازیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو، د پانتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه دی خبرې کړې دي. سیمایز اتصال، سوداګری، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سېشنې په ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرلارانو ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see
بلسی هل کچه امنیتی وضعیت لا هم لننگوونو ډک ده. موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناتو په افغانستان کې یو سولیز جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي، او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهمې دي. ناتو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت نږدې 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي، چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناتو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کی برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سیشن په پرسپ خپل ټوټر لیکلی، هر امریکایي څه د ایران پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په زینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځوړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یو ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په شلمه تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وشته ده. دغه مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډیر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي کوژدني هاتی چی چنگیز د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. میرمن چنگیز د سیشمې پرز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد لمینځوړي، نو په همدې بنسټ دغه هیواد څیړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي او گزارشګر اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کلامرات غک په تیر وطن بل غک پلیشو پر صورت رازو برته خبر ته تر دې مخکې مرمن کلامرات ویلی او په سلو پانو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نور لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبیر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بی بنسټه دي. او ورسته خبر ده چې د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان ورسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلې دي. ازادي رادیو ته غوږی است. اوسم رازو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غوږی است. رازو د پروګرام د معرفي برخه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندي شته چې تر سپتمبر مخکې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
The way Hilal Ramchi le September awali namakh ki muk de soli tarun ulur aw da azmug le para takale hadaf de. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
call on russia to take the responsible part
مګلو روسیه غواړي چې مسولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیه له اړخه د داسې یو کار د تر سره کولو هیڅ نه ګورو.
لخوا د یو موتات کا سره د مرکی پاسه جوړ کړي.
بس دا سه زګی کینم زمون لوګر کې زیات دا سین غاړ سمندر دی. بس دا سه خ پاک زیوی صحیح زیوی زما زیس کوم.
بیا مام سار په خیر راځو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګ زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د مساوده نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و، کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی پراتلونکو 15 شپې ته ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. خغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان او تا د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې ورستی جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړی او داسې مسودې نهایي کولو ته ډیر نږدې شوي چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړې چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دي. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرائي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میستر راکاږي.
We are not and will not negotiate.
مایک پامپیو وايي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او بینه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میستکین یو کولای شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی پوي. ډیره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د خزو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای
ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډیر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوي سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دراتونکې شنبه په ورځ له طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته پرون د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګه کې دریو کسانو لمړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړی. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم تر سره کړل. په دغه انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 شو او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای په کار وچی. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړي. په دغه رایو کې 240 باطل او 10 سپینې وې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 214 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 6 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 4 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا تر سره شي.
دریم پړاو ته ځي سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دارالانشانه هیله مې دا ده چې په 9 بجو تالار ته حاضر اوسې تر څو پورې دغه د دریم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سر ته ورسېږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافی په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 2 ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. کولیسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي. انتخابات به د هغو 2 کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحماني د 123 او میر افغان صافیه د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو زورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سه شمې پورې ازادي راډیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بیلابیلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو په واسطه زورول کیږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بیلابیلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره نوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا کایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته غنیستون جوړ شوې دي. زمانګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکو دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولای او درې میاشتې چې ورسره وو هغه شکنجه کړای دی.
یو دوه ورځې ډېر وهل، ما ته ورته لاس رئیس بوتل ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په یتالو یو وهلم. صاحب سب زړه کوڅه ملک درد څه د لږ وځای بوسي درد کوي په لاټ څه مدا څلې ملک مو څوک کوي چې وده ډېر په پای په وهله نه پای نه دی او بو پای په رو چې زبدي پای.
ندا محمد وای سیمه ایس پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبان لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې 2 میاشتې تیر کړې دي. دای وای د طالبان لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
د فتاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې و ما څه ظلم وکړل چې وای په ما باندې وسو سر مې د مغز د نگانه مات شو او هلیم را کړل دوونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ودا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوندونه ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو له وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو ته غوښتنه ده سرپل د ولایتي شورا غړی او د پوهنې ریاست مسولان وای د نامنې او طالب وسلوالو د حمله په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجون او هلکانو پر مخ د سلو خونځیو دروازې بندې دي. د ولایتي شورا غړی وای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځي چې فعال هم دي په غو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوخي وړ مزامینه او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال ل بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حمله سربېره پر دې چې د دغه ولایت امنیت د اندښنې وړ ګرځولی د زرګونه هلکانو او نجونو پر مخ یې هم خونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربېره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټي مرکزونه هم مسدود کړي دي. خغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګه د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو خونځي تړل شوی دي. هغه وویل دقیقاً خوانسی تا دنجونو ورطا خود دوی لخوا ممنوع ده یا او پالوکانو هم دوی ده پرانسیب ده خواه که مزامین تطبیقی یا ورطا درس ویل که گی پا کوهستاناتو ولسوالایی که دلتا ده خوانزیو ده بندیدو ستونز موجوده ده پساید ولسوالایی که پسانچارک ولسوالایی که هم زنی مکتبو نشته چه دلتا جونو و حلکانو تا جازه نور کول که گی چه درس ویلی. دای همدار از وای چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کوم سیمو کې چې خوانزي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معرف مزامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو لکه کوهستاناتو، سید او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لاس خوانزي د زده کوونکو پر مخ بند کړی دی.
دوه مکتب در مرکز سرپل است یکی دوه مکتب از
دوه به خوانزي د سرپل په مرکز کې دی او یا دوه خوانزي په کوهستانات ولسوالۍ کې خو په ټولیز ډول لاس خوانزي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوی دی او د خوانزي هم جون او هب الکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 خوانزي د زده کوونکو پر مخ تړلی وو چې 15 خوانزي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا خوانزیو ته د ماشومانو نه پرېښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې خوانزي بند شي.
در بعضی مناطق بسیار دور افتاده مردم مکتب ما را
په ځینو سیمو کې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې په ښوونځیو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی له خپل ماشومانو څخه د کارګر په توګه په کرهنه او مالدارۍ کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د ښوونځیو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یادې ډلې پر وړاندې تبلیغ بلله. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 ښوونځیو کې څه باندې 135,000 نجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې په ثانوي زده کړو بوختي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لوی دزمات باټو تبصریل احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې په یوه مقاله کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خبره کړې دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په شلمه په کابل کې د مخابراتو پر وزارت بریټي اشاره شوې ده چې په کې د 15 بریټ کونکو ترڅنګ وټنه وشل شو او مسولیت یې دایښ ومنه. ورسپانه لیکي د دې بریټ پترس کې چکم کلاشنیکوفونه لبریټ کونکو تر لاسه شوې دي د غوی له ځانګړیو شمیروشکاري چې د ماشیندار د 1955 کال دی چې په خوانی شوروي اتحاد کې جوړیدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څنګ د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا تر لاسه شوی ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. شغلی جونز رسپانې ته دا معلومات د ایمیل لاري ورکړي دي پرته لدی چې په خپل تر لاسه شوی وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخوانی ختیځ بلاک لکه بلغاریا کې جوړ شوی دي او یا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډیر کلاشنیکوف نشته چې په لسکونو هیوادو کې جوړې شي او دا وسله د شلمې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سیمبول ده. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده د افغانستان په مرسالاره ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشروع جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورسپانې لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تر زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورسپانه د څلورویشت کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تره زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چاته څه ونه وایي کنه دا به ووژني. واشنګټن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژونده شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورسپانې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بېګناه ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چاته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنګټن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثرې خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تېروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپل کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته وروګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ ویل کچیرته روسیا داسې ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبريالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتمي وسلو له تړون سرغړاوه کړي. نوموړي زیاته
کړه موږ
له روسیې غواړو چې مسؤلانه چلند وکړي خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر دویمې نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سی اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل
خغل
ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای
کړو.
ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو پلټنه نه ده، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثر وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتمي وسلو لدې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیه دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مزکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومتر تر 15000 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا په داسې حال کې دا چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتمي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپورټ کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 14,300 زیات اتمي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلی د اتمی وسلو شمیر په قصدي توګه لدې کبل کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سٹارټ یا نوی پایل د تړون په عمل کېدو خپل اتمی وسلې کمی کړي. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي کچیرې واشنگټن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنې میو بجې دي سهار لاند خبرونه ته بیا خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونه ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنځشنبه پاکستان ته ولاړ شي. لارګه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبریالانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناټو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړې ایران ته چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشمې پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني هتي چې چنګي استدغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو سړونو غوښتنه کړي. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دې بنسټ دغه هیواد سړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان روسله هغه ونیول شو چې یې روان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربا انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 268 منډې هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 221 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه وتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوبه کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې لڅ ورزنی ځان ورسته د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله د غدو ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نشو. په دې اړه صادق رښتینی ریپورت جوړ کړی.
د هیواد د نور ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د خبرګولې میاشتې پر 13 نیټه د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنی تقویتی بهیر پیل سو. د نوملیکنی لپاره 28 مرکزونه ټاکل سوي چې یو ولسې په کندهار شار او پات نورې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتی هغه دوی ولسوالی دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځان ورسته تازه د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنی بهیر پیل سوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي رادیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 1200 څخه زیاتو کسانو د جمهور ریاست ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهور ریاست ټاکنو لپاره د نوملیکنی بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخوا 1200 نوملیکنه سوی ده. د 13 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخوا شپېته څخه تر شپېته زنانه دي پنځویشت کوچیان دي او نور متبقي نارینه دي چې نوملیکنه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمانداني بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ امنیتي ملي او د ملي اردو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز لپاره چې سرچینان کیږي د پرامنیت نیولې دي خلکو ته پر اطمینان ورکو چې په ډاډه زړه سره وکولی شي چې راځي خپل سرچینان وکړي د امنیت په باره کې هیڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل شوي بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول شوی. د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي دي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړی دي. په دې اړه رحله انوري یو راپور را لګله.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوآباد کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتر اوږدوالې لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سین مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالې بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 15 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی خو خبداوی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي دخت به خړوب شي وطن به مو آباد او نورو ته به للاسنیونی خلاص شو.
زمنګ خلک بخت محتاج دي او بوته محتاج دي ویرو ته زمنګ زمکه للمز مکه زمنګ ډیر دي تر اوسه بر موږ دغه وبونه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې خپل باندې د دغه للمز کو د آبادی په خپل باندې د دې بخت ایجاد ورو په خپل باندې زمنګ خاص همکاري وکړي. موږ د دین رضامند یو او دین منوند یو.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل خراب شوي پلونه بیا رغوي د اوبو او برېښنا 13 واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو لپاره یوه فابریکه جوړوي چې ډیر شو څخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې به پرې لګ اختراشی. که چیرته په کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې پښتو وبو او زیرمو سالم کار وشي نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره کېدی شي. کارپوهان وای د کونړ سیند پریمانه وبلري چې تلې د کونړیانو زمکه او کورونه وړي خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه داخستی. د بورډر وال د بنسټ ډبري خودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګن ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د لغمان والی محمد اسف ننګ او پولیسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګل څومره وخت کیږي پودارڅ کې
دا یو نیم دوه کال کیږي
کساره ته کواله دی پودار ته مخ کړه
یو ادم هم داسې بس خپګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغم داسې پودرین نه مې چې ولا سین لاندې ورننو زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنم
هاي چیرته کېنی
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کېنم زمون لوګر کې زیاتې دا سین غاړ سمندر دی بس داسې ښه پاک ځای وي صحیح ځای وي زما ځای اسکمه ب ډېر زیات ځان مې خوږېږي زړه مې خوږېږي لاسونه مې خوږېږي زړه مې ډېر زیات درد کوي
پیسې
بس کله کار وکم کله بس روړ ته وایم
روړ دي درکې
اور اور میرا
کار کیږي نه
نه هغه ته پته نه وای چې دا فیل کې چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب مې وارنګ کالی مې کول حالات کې چې زه خپل روړ لیدم چې ولاته دومره خستو دومره مزیدار لک پی ته سینیا एकदम داسې خراب شو زم نه پیدم چې تا ته ما پیسې درکول هر رنگ لباس به مې درته کول هر رنگ به ګرځې دي څنګه ته एकदम داسې رنگ دې تغییر وک داسې بدرنګ شو داسې حالات کې بیره پسې یاران دوستان واچو خپل را پسې ګرځې دل چې څنګه حساب کتاب دي چې وې تل چې څه پنا شو یو رزم داسې پټ کور کې ناستو ما بس بیا مې مشورو را باندې پېښ چې ولاده دغه نشي تماشه کوي ولاده کار کوي بیا به نه راته پیسې را کول نه به راته ایس بیا مې دغه کول دغه موټر شوی به مې کول
موټر شوی کې ډوره پیسې کېږي چې پوډر په وخت
نه دروازه 300 و 400
نو چې خوراله
300 و 400 پوډر ورکولې 300 و 400 په پوډر نه ورکولې یو نیم سل روپۍ به مې په پوډر ورکول نو به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور ته چې وړل
ای سبا مېم نو له
کور نه ویلې چې چی راوړه
کور و را ته وی سره وړه خو بس چې کور واره چې زما لا تک تک کله خبر شي چې دادا فیل لري نو سبا را ته وی چې خپل عمل دې نشه پورا کول کور ته باندې سره
څومره پیمانه په دغه پوډار اوس
ډیر زیات ان دومره ستوم ځوانای باندې تنګ ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره خسته وختو دومره خسته لکوم زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما په لا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخېګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخېګم
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم اونیز خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو ماشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې لپاره شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره ورخو ترې به لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پښتنې جواب کوي په لوري سر کې غواړم دا و پښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدل تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې د هغه د جملې څخه اته زره زموږ استادان شپږ استادان دي نه هغه شریه هرو مليونه د تاول څه لري چې د دغه د جملې څخه د لري شریه 5 مليون زموږ د کاون کې د جملې ته یا شپږ د کاون کې او همدار د موږ اته سره شو دی لرو ټول افغانستان
بله د شون کو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ولپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر که نه ضرورت ست
نه نه دغه شمیر شون کې زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته د تفرسنی بسنه کوي ضرورت نه وو خو هغه بسونه چې مشتل مالی وزارت له خوا خپل ځای کې چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکفور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اټولرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جنوبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندې پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولی شي چې دغه نیوزمندې مو پوره کړي؟ میرمن نزهت، تپن دغه پروگرام چې تاسو یادوي دا یو حل لاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمی برنامه باید حسب برنامه میشه به حکومت در رهبری سخت و مالی و دارد به جانب سخت موشت رسمی بستون ورکرشی و چیر موشت دیر بستون ورکرشی موشت خبال نیمندی فورک رو او دا مشکل پا دایمی توگه و پا کلی توگه موش حلو او مرفوک رو.
نو تاسی در غشت ننده کرده چی در بستون تاستا در کلسی؟
موش هر کال در غشتر مطرح کرده موش پتول بستونه موش پتول مطالبگانو که در موضوع موش ده حکومت سخوختنه کردی او حقای هم مشتا پاسخ بار کردی ده حقای پاسخ دیدی که ده حکومت مالی امکانات دیر ندی بستون که مشتا اختصاص برگردی که ده بستون ده حکومت ده مالی امکاناتو پتلاجو